وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی. نوموړی نن په یو ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. په دې اړه به رپورټ ولرو، نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان اړوان خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د ناټو عمومي سرمنشي وايي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. ولسمشر محمد اشرف غني وايي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي، او د کندوز امنیتي چارواکي وايي چې په دغه ولایت کې د داعش دلیل فعالیت څخه اندېښمن دي. وس هم بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي سرمنشي وايي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. ینس ستولتنبرګ چې له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې 2014 میلادي کال به د افغان ځواکونو په وړاندې سخت کال وي. محمد اشرف غني وویل د افغانانو پیغام دا دی چې پوځي او امنیتي ارګانونه یې باید پیاوړي شي.
سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستند، تقاضایشان همیشه ایست که نهادها مسلکی، حساب‌ده، شفاف و متعهد باشند.
د ناتو عمومي سرمنشي اشرف غني او عبدالله عبدالله د وارسا راتلونکي کانفرنس ته چې د افغان ځواکونو سره د لا زیاتو مرستو او همکاریو په اړه جوړیږي دعوت کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غني د څرګندونې تیر ماښام د جنوبي او لویدیځو ولایتونو د ملي امنیت له منصوبینو سره په کتنه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې د ملي امنیت منصوبین باید دقیق اوسي، ځکه چې په امنیتي برخو کې حکومت ټولې پریکړې د همدغو منصوبینو د معلوماتو په اساس کوي. ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې ترهګر باید په افغانستان کې وځپل شي، ځکه چې د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه اندېښمن دي. د کندوز امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل د کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس په تیرو دوو اونیو کې داعش سخت دریځ ډلې په چهاردرې ولسوالۍ کې فعالیتونه پیل کړي. ښاغلي جنگلباغ زیاته کړه چې دغه ډلې شمیر 120 تنو ته رسیږي. د کندوز اوسیدونکي له مرکزي حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ته له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دا خبره د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه، او زیاته کړه چې طالبانو بېګا شپه 8 بجې په دې ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې 3 افغان سرتیري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی څخه واورئ.
د ترکیه پوځ وایي چې لشتلجه 15 کوردی وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایی بمباری کې وژل سوي دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یک شنبه د ورځې تر بمی حمله وروسته د عراق په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو ویلي چې دوی څېړونکي تقریبا دا ډاډ لري چې په انقره کې حمله چې ودرشتنه پکې ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان سول د کوردستان د وسلوالي ډلې غړو کړی و. د ترکیه د پاوت خبر پاڼه وایي چې د عراق په شمال کې د قندیل په غرونو کې چې د پی کی کی د وسلوالو اصلي مرکزونه دي، د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان ویجاړ شوې دي. خو د ترکیه د پاوت د غنننۍ ادعا خپلواکو سرچینو لانه ده تایید کړي. روسیه وایي چې له سوریه د خپل پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره تیاری نیسي. د روسیه دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکی ماهرینو یې په کار پیل کړی چې خپل الوتکې تر روسیه د وژده واټن پر واسطه برابرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په سوریه کې د دوی مامورین په کار لګیا دي او پوځي تجهیزات او وسایل په الوتکو کې د انتقال لپاره ځای پر ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د دوی پوځ تر ډیره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او تر ډیره حده خپل هدف ته رسیدلی. پوتین هیله څرګنده کړه چې له سوریه د دوی د پوځیانو وتل به هلته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي او مرسته به ورسره وکړي. روسیه تر 500 زیات پوځي جټ الوتکې او هلیکوپټر د ملاتړ ځمکني ډلې او یو شمېر سلاکاران چې د بشار لسد له پوځیانو سره مرسته کوله سوریه ته استولي وو. د امریکا د استازو مجلس پرون په عراق او سوریه کې د مسیحیانو، ایزیدیانو او نورو مذهبي لژکیو پر ضد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش تشدد د قتل عام په توګه وغندل. د امریکا په استازو مجلس کې پرون په دې اړه 303 نوي رای ولوېدې او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دوی غواړي په رسمي ډول په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش ظلم او تشدد ته د قتل عام نوم ورکړي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې امریکا دا حرکت تر سره کړ د امریکا متحده ایالاتو باندې به دا الزامي شي چې د داعش پر ضد خپل اوسنۍ کمپاین چې یوازې په هوایی حملو پورې محدود دی لا پراخ کړي. د امریکا د استازو مجلس رئیس پاول راین په سپینه ماڼۍ انتقاد وکړ چې په دې ارتباط یې پریکړه کې ځنډ کړی دی. د داعش د وسلوالي ډلې یو غړی چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی دی پرون یې ځان د عراق په شمال کې کوردی ځواکونو ته تسلیم کړ. کورد وسلوالو د نوموړي د تسلیمي تصویر پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی دی. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د نوموړي هویت تثبیت او معلومه کړي چې آیا امریکایي دی کنه. په تصویرو کې د ډریوري پر یو لایسنس د نوموړي نوم څرګندېږي چې محمد جمال خویس او د امریکا د ورجینیا ایالت د الکساندریا د شارګوټي اوسیدونکی دی. تسلیم شوی کس وایي چې په موصول ښار کې ژوند کاوه خو د کورت پېشمرګه ځواک افسران وایي چې دی د جبهه لومړی کرش ته نږدې د کمین په حال کې موندل شوی دی. پېشمرګه سرتیری وایي د مشکوک وسلوال سره یې په زیات اندازه نغدي پیسې، درې موبایل ټلیفونونه او د موټر چلولو د لایسنس په ګډون د هویت درې ډوله کارتونه موندلی دي. او د امریکا د لاس انجلس ښار یو اوسیدونکی چې د روسیې او امریکا دواړو تابعیتونه لري په روسیه کې پر کوچنیو نجونو د جنسي تیری په جرم په 150 کال باندې محکوم شو. دا سړی یوسف یونوسوویچ ابراموف نومیږي چې پر یو 12 کلن انجلې تیری کړی وو او بیا یې هغه ته خبرداري ورکړی وو چې و به یې وژني. د امریکا د وسیمیزې محکمې قاضي اوتس رایت وویل چې اته 50 کلن ابراموف مجرم دی او پر هغه د 150 کال زندان حکم وکړ چې په ندرت د دغسی سزا حکم کیږي. دی تیر کال د امریکا په متحده ایالاتو کې په دغه جرم باندې مشکوک ګڼل شوی و.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ومومئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. ولته له افغان چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی. د نوموړي په دې ناڅاپي سفر له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه او د څرګندونو په اړه به جزئیات ولرو. همدارنګ به له دې خبر شي چې یو شمیر چارواکو ویلی د هلمند د خانشین ولسوالۍ بیګاش په د طالبانو په لاس سقوط کړی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څوونو کې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلو جنګیالي زیات شوي دي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر له ټولو افغان سیاستوالو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې دې د درغلۍ په وړاندې له وسه مقاومت پیل کړي. دا او نور ریپورتونه او همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د انصاف په لټه او ازادي یو اوریدونکو لرو. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړی چې له مخکې نه په یو نایلان شوي سفر افغانستان ته تللی، نن یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر غني په دې کانفرنس کې د ناتو له ملاتړه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به اصلاحاتو او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. اسدالله لودین دغه کانفرنس اوریدلی او همدا اوس سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. لودین صاحب، تاسو ته غوږ یو، د نننی کانفرنس او د ناتو د عمومي منشي د سفر حال کراکئ.
ډیره مننه انسیب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د خبري کانفرنس مسایل تر ډیره په دریو برخو متمرکز وو. دوی په لومړي سر کې پر روانې ناامنۍ خبرې وکړې، بیا د سولې په پروسه او بیا هم د اصلاحات او فساد سره د مبارزې پر موضوع. زه غواړم په ترتیب سره په درې وړو مسایلو یو څه وضاحت ورکړم د دوی د خبرو په استناد. دوی په لومړي سر کې ناامنۍ باندې بحث وکړ. اشرف غنی د افغانستان ولسمشر د تیر په سری او زلبیا وویل چې 2015 کال د افغانستان د امتحان کال وو، خو دا ځل دغه مسله لکه په جدیت سره او په ډیر وضاحت سره طرح کړه. هغه دا چې ولسمشر ویل چې په دې کال کې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د افغانستان نظام امتحان کړي او د افغانستان اساسي قانون وازمایي، خو ښاغلی غنی ویل چې د افغان ځواکونو قرباني وي چې دوی په دغه امتحان کې پات راغلل، البته مخالفین او د افغانستان نظام باثباته پات شو. ښاغلی غنی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې ډېر قرباني ورکړې، ډېر ستونزې وګاللې، خو بل اخر د همدغه قرباني او د همدغه ستونزو ګاللو نتیجه دا و چې موجوده لاستراوړنې ثابت پات شي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی د خبرو یو برخه وورو.
تیر کال امتحان د نو چې بل ملک وانه وک افغان کو اخلي د افغانستان د نظام او د اساسي قانون د بقا امتحان
بلش
امتحان تاسو تعلل ده چې قضاوت د بقا څنګه کوي. نن دلته تشریف لري کدا اتاس ورونه نوې چې سرونه قرباني کړی وای، نن به د تلر کې نو څوک کې نستلی.
ښاغلی غنی او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې برخه کې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا خبره هم وکړه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د امنیتي ځواکونو وړتیاوي وستایلې او دای هم وویل چې په تیر یو کال کې، یعنی په 2015 میلادي کال کې، افغان ځواکونو خپل تجربه ثابت کړه، خپل وړتیا او مسلکیتوب ثابت کړه او دای وښود چې افغان ځواکونه کولای شي په یوازې سر د افغانستان دفاع وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل چې افغان هوایي ځواکونو په 2015 کال کې، البته هوایي ځواکونو شل زره عملیات او شل زره ماموریتونه تر سره کړي چې دا هم د دوی د پیاوړتیا یو نه خده. په دویم برخه کې افغان ولسمشر او د غرض ناتو عمومي منشي د سولې په مسلې خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو هرکلای کوي او د غرض د سلور ارخیزو غونډو د جوړېدو هرکلای کوي او د هیلو خو ده چې د افغان حکومت د سولې پروسه نتیجه ورکړي. خو ولسمشر اشرف غنی بیا د سولې په اړه ویل چې سولې یو دوامدار او مغلقه پروسه ده او مغلق والی او پیچلتیا په دې کې ده چې یوازې د افغانستان موضوع نه روانه جګړه دی. ویل چې روانه جګړه د سیمه جګړه ده، د سیمه د هیوادونو جګړه ده، او همدا د سیمه د هیوادونو غډون په دې پروسه کې د دې باعث شو چې د سولې موضوع پیچلې کړي. خو کاغلی غنی ویل چې اوس هم د سولې د خبرو نتیجې ته هیلمن دی او ډاډ ورکړ چې سولې به نتیجه ورکړي. او ویل دا اوس له وخت مخکې د چوي چې سولې خبرې به نتیجې دي. خدای چې په دې برخه کې هم د کاغلی غنی د خبرې یو برخه وورو. پروسه
سولې تعیین خواهد کرد کی سولې میخواهند و کی جنگ میخواد. تعهد همه مردم افغانستان و خواهش همه مردم افغانستان با پروسه صلح است. صلح حوصله استراتژیک میخواد. قبل از وقت است که بگویم که صلح نتیجه نداده و یا یک دقیقه از آمادگی بر سرمایه‌گذاری سر قوای امنیتی و دفاعی خود غفلت کنیم.
ان سه باید وایم چې د پدې کانفرنس کې د ناتو د عمومي منشي ټینګار یو ځل بیا پدې و چې افغان حکومت باید د اصلاحات په برخه کې کار وکړي او د غرض د فساد سره مبارزه او د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې کار وکړي. د ناتو عمومي منشي ویل کې چیرته افغان حکومت هر څومره ژور اصلاحات راولي په هماغه اندازه بل دوی څخه د نړیوالو ټولنې او نړیوالو مرسته کوونکو او ناتو ملاتړ زیاتېږي. په ځواب کې ورته د افغان ولسمشر ډاډ داو چې افغان چارواکي ولسمشر او اجرایي ریاست دواړه په دې کار کوي چې بنیادی اصلاحات رامنځته کړي او د غرض د فساد سره مبارزه هم ګړندۍ کړي. موږ په همدې ارتباط غواړو چې د سیاسي چارو لکتونکي احسانی صاحب سره خبرې وکړو. همدار محل را سره خواجه محمد احسامی د تلیفون په کرخه دی. احسامی صاحب خبرونه د خراغلی په داسې حساس وخت کې د ناتو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ ناڅاپي سفر افغانستان ته څنګه ارزوي او د دوی خبرې څومره افغان حکومت ته د ډاډ وړوي؟
په معنی سره زه فکر کوم چې د ناتو د مشر سفر په دغه ناڅاپي توګه باندې د افغانستان تر اتګه او بیا د ولسمشر سره دغه خبرې کول او د افغانستان د ځواکونو نه هغه ملاتړ اعلان کول دا هر هغه څه دي چې تقریبا په دغه 2014 کال کې موږ او تاسو افغانان دلته اورو. اما عملا د تطبیقي میدان کې هیڅ دلته موږ د ناتو څخه لاسته راوړنه نه لرو. ورځ په ورځ مشکلات زیاتېږي، امنیتي مشکلات زیاتېږي، قتل زیاتېږي. او بل دا ده چې ناتو که د افغانستان سره یقینا د زړه له خلاصه کومک کوي او یا غواړي چې افغانستان کې سوله ورانی راشي، د افغانستان تقریبا ټول هغه بارډر یا حدود چې دي هلته جنګونه دي، عملا د همسایګانو له طرف هلته مداخله کېږي. زموږ او تاسو اوسني دولت امنیتي تړون امضا کړ.
بله اسامی صاحب، له ناتو سره د لاسلیک شوی تړون او د غرض له امریکا سره د لاسلیک شوی تړون لمخې هغوی بعض مسایل مکلف شوی خو هم د 2014 کال په پای کې د ناتو او امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیدلې. دوی اوس په دې ټینګار کوي چې موږ د افغان ځواکونو ملاتړ کوو او دوی په دې هم ډاډه دي او دا ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. دوی نن بیا ډاډ ورکړ چې له افغان افغان ځواکونو څخه به دوامدار ملاتړ کوي او دوی ته به تمویل او روزنه ورکوي. په دې برخه کې د دوی ژمنې څومره مهمې دي چې افغان ځواکونو ته روزنه او تجهیز ورکړي؟
زه فکر کوم چې دا هر هغه څه دي چې تقریبا دوی په دادیار لسکاله کې دغه څه تقریبا یو ډیپلوماتیک اعلان کوي. اما عملا د جنگ په میدان کې یا د سولې په میدان کې کوم کوټلې ګام دوی نه دی پورته کړی چې موږ افغانان په دې باندې پوه شو. زه په دې باور باندې نه چې تر څو افغانان په خپل منځ کې په اتحاد او اتفاق سره نشي او خارجیان دا من سره ونه مني چې د افغانستان جنگ چې دغه داخلي جنگ نه دی، هغه خارجي جنگ دی او دلته دولتونه غواړي چې نیابتي جنگ په مخ باندې ويسي. زموږ دولت باید په دې کې ډیر هوښیار وي، زموږ ملت باید په دې کې ډیر هوښیار وي چې دغه نیابتي جګړه دا څنګه ودري او د دوستانو سره خپل څنګه اړیکې قائم کړي او د نورو د حضور نه دلته څنګه فائدہ پورته کړي. اما متاسفانه چې ټول هر خوا چې مرګ کېږي، دې خو دې کې دغه خوا ټول افغانان مرګ کېږي او افغانان په مشکل کې دي. د سړي په لحاظ باندې تاسو ګورئ هر ورځ د لسونو تر سل نفر پورې
خپل ولسمشر هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې افغانستان په یو نیابتي جګړه کې راګیر دی او هر ورځ دلته کسان وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه هم قرباني ورکوي. تاسو خې مسلې ته اشاره وکړه چې خپل افغان چارواکي باید سره یو شي. اما اوس چې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلې، دوی فقط د افغان ځواکونو ته چیز ملاتړ کوي. افغان ځواکونو یو سخت کال تر شا تیر کړ، 2015 او 2016 کال هم دوی سنځمن یادېږي. خپل د ناتو منشي نن ویل چې ممکن 2016 کال هم د 2015 کال په څیر لستونځو ډک وي. افغان امنیتي ځواکونو ته په ځانګړي توګه افغان رهبرۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه د دې موقع نه استفاده وکړي؟
دا هر هغه څه چې تقریبا موږ تاسو دغه بین المللي کسان چې دلته حضور لري یا بین المللي دولتونه دا صرف موږ تاسو په ایره کې چې 2014 کې د افغانستان ملت ویره او اوس په 2014 باندې ایروي تر څو سر دوی غواړي چې خپل موخو ته ورسیږي. که دوی یقینا زمون سره په اخلاص باندې راځي، اول دوی دغه جنگ بند کړي، دلته سوله دی راولي، د دې ضمانت ورکړي شي په افغانستان کې د ټولو خلکو ګټه خوندې شي. صرف چې هغو دولتونو ګټه نه چې هغه د غرب نه راغلي یا د شرق نه راغلي، افغانستان یو مستقل دولت دی، آزاد دی، باید خپل حاکمیت ولري او دولت
چارواکي اسامي صاحب کورم آباد ډېر مننه. ان صاحب که زما غوړی زما یک تاسو سپارم
ډېر زیاته مننه کوم. اسد الله لودین په کابل
کابل کې د ازادي رادیو خبريال او همدارنګ له خغلی سامینه چې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د ناتو عموم منشي نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وو. له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې د افغان حکومت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په دوامدار همکاري ټینګار کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د هلمند خانشین ولسوالۍ بیا سقوط کړي. د هلمند ولایتي شورا د سقوط خبر تایید کړي خو حکومتي مسولینو دغه خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړي. د هلمند والی ویاند وایي د ولسوالۍ پر ودانۍ سخته جګړه روانه ده. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي وسلوال تر خانشین وروسته په ګرمسیر د وستري حملې پلان لري. دا چې د خانشین په اړه نورې څه خبرې دي په دې اړه به نور حال زموږ همکار الیاس تایید کړي.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای خنشین ولسوالۍ د سې شمې په ورځ سهار مهال شاوخوا 15 بجې سقوط کړی دی خو حکومتي مسولین دا خبره نه مني. د هلمند والی وای دوه مرز وکړه زده رړ ټول یو شمېر وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی او تر دې دمه د خنشین حکومتي مسولین په جګړه بوخت دي. ځواک وای دوه غړ ته تلفات هم وشته دي خو دقیق شمېر را نه کړ. ویل کیږي د وسلوالو سری کې ته د سې شمې په شپه شاوخوا 8 بجې پر یو شمېر پوسټو برید وکړو په چټکۍ سره ځانونه د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسول. د والی ویند وای یو ډلې وسلوالو د خانشین د ولسوالۍ ودانۍ مسیر کړی ده او د درنو سپکو وسلو ډزې کوي.
خانشینان ما د دې جنگ وو سم روان دي شهیدان او زخمیان شته دي. هغه اول پوسټو کې د مشکلات شي او هغه مو سره د قوتونه رسیدل. زه وایم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دي. جنگ شته وو سم هغه نه قوتونه ورغلي دي.
د پتیرو دوه میاشتو کې د خنشین دوه هم ځل سکوت دی. تیر ځل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وروسته له دریو ورځو دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له ولکې وباسي. د خنشین ولسوالۍ د سکوت خبره کرا کول ځکه ګران دي چې په سیمه کې د ټلیفون مزي کار نه کوي. حکومتي مسولین هم د خنشین د سکوت په اړه په یوه خوله نه دي. د پولیسو به سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي رړې ټول د ولسوالۍ د سکوت پر مهال د افغان ځواکونو 15 سرتیر وشل سوي او یو ولس نور ټپیان دي. سرچینې زیاته کړه پر خانشین د جنگ د پیل پر مهال د کومک خوښتنه وسخو تر سهار څوک ونه رسېدل او ولسوالۍ سکوت وکړ. د هلمند ولایتي شورا غړي عطاالله افغان برالی نظري او مجید اخونزاده تاییدوي چې ولسوالۍ سکوت کړی دی.
خانشین ولسوالۍ بیا ګاښ په بیرته سکوت وکړي. زموږ امنیتي ځواکونه د کلا څخه په یو کیلومتري کې دی خواته یعنی تقریبا د ګرمسیلو خواته نږدې په یو کیلومتري کې دوی هلته ځای پر ځای شوي دي. ولسوالۍ په مکمله توګه د دشمن په لاس کې ده.
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمسیل به روان دي چې ګرمسیل سکوت چې سبا ناوه به روان ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو. موږ ته دا جنگ را روان دی را رسیږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي پاملرنه.
خو موږ چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره موضوع مطرح کړی ده دوی چې موږ د عقب نشنې کړی ده شاتګ مو کړی دي سهار بیرته بیا ولسوالۍ او کمانداني تر خپل پرشتلنې راوستلې.
خانشین پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق پر لار پرته ولسوالۍ ده. په خانشین کې د قیمتي ډبرو او نادر عناصرو ستر کارونه هم وجود لري. ویل کیږي د نادر عناصرو څخه په الوتکو او هوایي بیړیو کې کار اخیستل کیږي او په سیمه کې یو شمېر وسلوال او غیر مسؤل کسان د دې قانون د کیندلو او قاچاق له درکه په میلیونونو افغانۍ په لاس راوړي. تر دې وړاندې د هلمند اوسیدونکو مدني فعالین د لشکرګاه او ځینو نورو ولسوالیو د احتمالي سقوط ویره ښودلې وه. خانشین په داسې حال کې د وسلوالو لاس تلویږي چې تېره ورځ د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او تر دې وروسته به دوی ته د نورو سیمو د نیولو مجال ورنه کړي. محمود الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
لا الیاس دای سره پاتې کیږي. دا هلمند ولایتي شورا غړي دام وایي چې د کابل څخه دی ولایت ته ورغلې حکومتي هیئت وخت ځای کوي او د امنیت د ټینګښت لپاره هیڅ پلان نه لري. دوی د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو ګډ هیئت هلمند ته تللی چې په دې ولایت کې د دې ورستیو نامنیو جاج وکړي. دا په داسې حال کې چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې وزل بیا جنگونو د وسلوالو ډلې زبریدونو زور اخیسته. په دې اړه به د الیاس تایبل ریپورت واورو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې ورستیو کې د کابل څخه د حکومت راغلو ګڼ شمېر پلاو په امنیتي حالت هیڅ ډول مثبت تاثیر نه دی کړی او هغه وخت چې د خنجر په نوم د پلان سو عملیاتو لپاره ټاکل شوی دی ځای کوي. د دوشنبه په ورځ د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس د امن اعظم د پولیسو عمومي کمانډان پاسوال زمری پیکن او د وسلوال پوز لوی درستیز جنرال کدم شاه شهیم هلمند ترغلل او په دې ورستوي څو ورځو کې د وسلوال لخوا د پیا پیل سو بریدونو پړه د افغان ځواکونو د امادګۍ څخه لیدنه وکړه. لوی درستیز کدم شاه شهیم رسنیو ته وویل د وسلوالو د دې ورستوي بریدونو لپاره پوره تیاری لري او تر دې وروسته به وسلوال طالبان پرمختګ ته پرې نږدي.
موقتات
دی وای د هوای ځواک لاړخمو د هلمند ارتیا په نظر کې نیولې دي او یو شمیر می 15 دیر شاو ام ڈی 15 سو دیر شلو تکمو د کل اردو په اختیار کې ورکړي دي. دغه ډول مو د میشتو کوتون ترمنځ د مژغي شرایط هم برابر کړي دي او د جګړې په یو شمیر موارد کې به بهرنی مشاورین هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته حاضر
شي. جوابوي د قضاوت امنیتي اسان
د کدم شاو جن نور حکومتي پلاو دغه ډول خبري د هلمند ولایتي شورا له خوا تکرار بلل سوی دي. د ولایتي شورا غړي اتاولا افغان او برلي نظري وي په دې ورستوي کې د مرکز څخه هلمند ته چې کوم پلاوي راغلي دي پر امنیتي وضعیت مثبت تاثیر نه دی کړی او مرکزی حکومت هم څنګه چې شای د هلمند نامنوي ته پاملرنه نه ده کړې.
دا معلومدار خبره ده چې د جګړې د وجدې دوه لامل هم دغه خلک دي. کچېر هم دا خلکونه وسی واقعي انزور د دې هلمند د دې پولیسو د دې تشکیل د تر مرکزی ادارې پر ورور سوي نور بز موږ حوازم چې پاتې
او بل دغه د دې راتګ څو وار شراغلي دي. زما په نظر خو هیڅ ګټه نه لري. نیم موږ ته ګټه کړې ده کې ګټه کړې وای اثرات په شیمه کې معلوم سی وای منطقې به د دشمن د لاس راخلاص شي وای موږ به یو آرام ژوند پیدا کړو.
کته هم د ملي دفاع وزارت لوی درستیز د لشکرګاو شاوخوا سیمو لپاره د کلک کمیونټي تدابیر ډاډ ورکوي خو د ولایتي شورا غړي وای ک حکومت داسې نمایشه سفرونه ته دوام ورکړي د کار پر ځای ډیر خبري وکړي نو د هوا د تودېدو او د سیمو شنه کېدو سره به جنگونه تر دې هم زور واخلي او پاتې سیمو په خاص ډول لشکرګا به هم د وسلواله لاسته پریوزي. په هلمند کې نږدې سیمو ته د نامنوي درسېدو او دوام 15 میاشتې پر کېږي او داسې د ورځې بلته نور سیمو ته هم نامني پراخه کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکي وایي د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې به یو یو صنعتي پارک جوړ شي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه نن د کابل د والي او د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې د کابل ولایت په ټولو سوارلس ولسوالیو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته اقدام کیږي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه د سه شنبه په ورځ د کابل د والی حامد اکرم او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د رئیس محمد قربان حقجو ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی حقجو وبل د دې پارکونو په جوړولو کې به له پانګوالو سره د دوی د مقرراتو سره سم مرستي وشي.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازید. امکانات زیربنایی سره
مونږ باید زراعتی اقتصاد اقتصادی او تجارتی کړو. په دې پارکونو کې زیربنایی برخه لکه سړک برېښنا او بو او نور ټولنیز موضوعګان په پام کې نیول شوې دي. کابل ولایت به مونږ ته په 1416 کې ځمکه راکوي. ځمکه به له 25 تجربو څخه کم نه وي. جوړدونکو پارکونه به له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. په دې پارکونو کې به د پانګې اچونې لومړی حق د مربوطه ولسوالیو پانګوالو ته ورکړل شي.
خاغلی حق جو وویل د دې پارکونو ترڅنګ به د تولید شوو موادو د خرڅلاو بازارونه هم جوړ شي تر څو اخیستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ مواد او حاصلات ترلاسه کړي. د کابل والی حامد اکرم وویل دوی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي ځمکې لري او په نږدې ورځو کې به د حکومت د اړوندو ادارو له لارې د ایسا ادارې ته ورکړي. د کابل والی د دې پارکونو د ګټو په اړه وویل
بهتر است که هر ولسوالی ولایت کابل
خدا چې د کابل ولایت هر ولسوالی یو صنعتي پارک یا صنعتي زون ولري چې بزګر او باغلرونکو پکې ځمکني محصولات په خټوګه پروسس کړي. همدارنګ په هر ولسوالی کې تر 300 کسانو لپاره د کار زمينه برابر شي او په سیمه کې به مثبت بدلون هم راولي.
د ایساد ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې صنعتي پارکونه فعال شوي دي. مسؤلینو دا هم وویل دولت ته وړاندیز کړی چې یو صنعتي بانک دی جوړ کړي سو د اړتیا په وخت کې د فابریکو له مالکانو سره مالی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼې فابریکې له فعالیت څخه ولوېدې چې له امله په زرګونو کارګر وزګار پاتې شول افغان چارواکي د دې لامل په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل ناامني او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ګڼي. دوی دا هم وایي د هیواد اقتصادي وده او له خصوصي سکتور سره مرسته د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
دری افغان کډوال یونان څخه مقدونیا ته د اوبو لارې د وختو پر مهال ډوب شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویاندا ناتالیا وای له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او څلور تنه چټپیان و روختون ته انتقال شوي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویاندا زیاته کړي په مړو شو کسانو کې و حاملدار میرمن د هغې وسوانه خور او یو سړی شامل دي. نوموړي مخکې تر دې ویلي و چې د پیښه کې دوه سړي او یوه میرمن مړه شوي دي. وروسته له هغې چې لویدیځې اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه. دا مهال تقریبا 14,000 کډوال چې ډېرې افغانان دي د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې د کډوالو د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. د محمد په نوم یو افغان کډوال چې په دې کم کې سار دی د رویټرز خبري اژانس ته په ماته ګډ انګریزي داسې وویل:
وای دی نوت لیو ان افغانستان پیپل ګو ټو دی اذر کانټریز. وای افغان
محمد وای هغه ویلي افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. په سوریه کې د 15 کلونو رئیس جګړه ده، خو په افغانستان کې له 10 کلونو رئیس جنگ روان دي. همدا اوس په افغانستان کې جنگ دی، څوک وای چې حالت امنیت خدي. دونیمی بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا یو ار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ده.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې خانشین ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. په هلمند کې امنیتي چارواکي چې خپل نوم یې پټ ساتلی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په 8 بجو پر دغه ولسوالي حمله وکړه. د پنورستان کې سیمایي چارواکي وایي چې هلته د دوه ولسوالۍ امنیه قومندان نن سهار د وسلوالو طالبانو پایوه حمله کې وشل سوی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته نن وویل چې عنایت الله له دندې څخه خپل کور ته پلار کې و چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو پر هغه حمله کړې ده. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. روسیا وایي چې له سوریه د خپل پوځي تجهیزاتو د استلو لپاره تیاری نیسي. د روسیې دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکی ماهرینو یې په کار پیل کړی چې خپل الوتکې تر روسیې د اوږده واټن پروازونو ته برابرې کړي او خپل پوځي تجهیزات چې سوریه ته لېږدولي وو په دغو الوتکو کې ځای په ځای کړي. د ترکیه پوزن وویل چې لشترجه 15 کوردی وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایی بمباری کې وشل سوی دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یک شنبه ورځې تر حمله ورسته د عراق په شمال کې پر پوځي عملیات پیل کړل. او په نړیوالو مارکیټونو کې نن د تیلو نرخ بیا راولوید. داسې اندیښنې شته چې د روسیې او د تیلو د نړیوال سازمان اوپک دا وړاندیز چې د تیلو د استحصال اندازه په پخوانی حالت کې وساتي شاید ایران له مخالفت سره مخامخ شي. د خامو تیلو نرخ پرون 3% لوېدلی وو او نن په مارکیټ کې د تیلو د یو بیرل نرخ تر 30 ډالرو ټیټ شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. اوس هم سو اقتصادي خبرونه له مرسي احمد زی اورو.
ایسایا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړې دره په پام کې لري چې په 1995 کال کې د کابل په 1416 کې صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې ادارې مشر محمد قربان حق جو د سې شمې په ورځ به غونډې ته وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې به د نارینه او ترڅنګ یو شمېر ښځو ته هم د کار زمينه برابر شي. نوموړي وویل چې هر صنعتي پارک په 25 جری بزمکه کې جوړیږي. دغه راز د کابل والی په غونډه کې وویل چې دوی د ښار جوړونې وزارت په همغږی د کابل په بیلابیلو سیمو کې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکې مشخصې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین د ولسمشر د هغې پریکړې څخه هرکلی کوي چې د ځینو بهرنیو وارداتي محصولاتو تعرفه یې لوړه کړې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غني ویلي هغه محصولات چې دننه په افغانستان کې تولیدیږي او 30% د افغانانو د ژوند اړتیاوې پوره کوي باید له بهره د راوړلو مخه ونیول شي او هم د هغو تعرفه دې لوړه شي. الکوزي هغو توکو ته اشاره وکړه چې تعرفه یې باید لوړه شي.
جنسونه لکه فرضاً پاپوش دي، پلاستیکي مواد دي، قالین دي، همدار فرنیچر دي، مطابع دي، کارتونونه دي، نوشابهات غیر الکولي دي. تقریبا یو ویش قلمه جنس دی چې په دې باندې به تعرفه جګه شي. موږ په دې باندې خوشحاله یو او د دې ظرفیت په افغانستان کې موجود دی چې دا باید تعرفه جګه شي، د خلکو په عمومي ژوند باندې تاثیر نه کوي.
نوموړی وایي چې درمل، خوراکي توکي او د ماشومانو د لوبو وسایل هغه توکي دي چې تعرفه یې نه لوړیږي. په بلخ ولایت کې په شاوخوا 3000 جریبه ځمکه باندې د میوو نوي بڼونه جوړ شول. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې مسؤل فهیم جباري ازادي راډیو ته وویل چې دا بڼونه د شفتالو، مڼو، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي. جباري وایي چې دا بڼونه د کرنې وزر د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. جباري دغه راز وایي چې د کورنۍ محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوو په وارداتو کې هم کموالی راغلی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 69 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 643 افغانۍ.
او دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو او نيزو پروګرامونه ترسو. آیا خبری است پروګرام وړاندې کیږي چې زموږ د معلوماتو یو لنډکی پروګرام دی، ورپسې د انصاف پلټا او ازادي او اوریدونکو لپاره یادمه باسي.
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړی چې انسان تر صفر درجې په ټیټو اوبو کې تر 24 ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده سات د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر 150 کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچنی بالش په وسیله چې شاته یشته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه وصلی برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي، بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي اوبو ته ځان واچوي، مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر 100 درجو پورې ټیټوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کې روانه ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسی. دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپل معلولین اورونو ستونزره واخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د معصوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلې دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي، خو د دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوي. دا چې معصوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي، په خپل ویل د څخه واورو
نوم جما ما شوم ته تاخیر د پکتا ولادې شت کرم دی ولسوالۍ نه څنګه مداغه د ورکه چې ډیر نه سو څلور نو يم کال دی اول نه تر اخره پوری مخته ماش نه راکړی موږ چې د ورغه لږه ما ورسو اول راتویل چې څلور مرو به کې اول رو به کې دوه مرو به کې درې مرو به کې څلور مرو به کې بل اخره جواب راکړي چې پیسې خلاص شول او په نوبت باندې د ولادت پکتا ولسوالۍ ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چول یمګه احمد آباد او د شت کرم ولسوالۍ ټو پاتو مرکز ګرځي سي ورکړ واسولو ولې چې رئیس موږ دې ګرځي دا اوس دماغ اخی هر وین کې معلومي واري دم ایماسون د قومي تضاد لري یو د ماسو نه کول سي نو په اوس راځي چې نوې په کابل تلالو مزایې مخلي هغه مخلې شورا تلالو شورا جواب راک بل اخره کار ته منا کې اجتماعي تل یو ویل چې په نوې کال کې بودیجه راشي 1950 یم کال 1950 یم کال بودیجه راغله هغه کې اوس په پکتیا ولایت پیسې راغلي دي چې ورسو یا چې ورغله موږ ته امن سو والي صاحب یا مروکي والي صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خولې ته ولاړي موږ نه شیزر نه لاسونه لري یخ ده نو هغه ته موږ ته یای چې او عسكر ولاړو چې ولاړ کته ټوپنګ نه ځنه متر ولا دیګه پایته مې ځم کنه مال خیر موږ باندې خدای زور شه زله تاب باندې موږ خدای زور ورسي چې څه پر ولري وس حکومت موږ ته راکړي د پیسې په دې وطن کې حق لري په دې بوله کې حق لري ولې موږ تخپل د زوالي د دفتر نه یی دي ابل ورسې پیسې راغلي دي اوس پیسې موږ ته راغلي دي موږ ته ولې نه راغلي دي په 1990 کال کې چې تاسو پیسې د 1990 کال ما غوښته وو 1900 کسان یې 1900 کسان د چې انفرادي خلک هم څه په نورو سوال وکي چې یو نیم پاتې ده کنه د چې 1500 کسو ته غالي باندې رسیدلې نور هیڅ اتم نه رسیدلې کارتون هم پلاس دي اسناد هم پلاس دي اسناد دوه کارتون نه پرم نه یی درې کارتون نه پرم نه یی نفر نه یی صاحب نه روانه ټول بې لاسه بې فوک آیات راځین کوم که دوه کارتون لرو محکمې ته به ماجر کې موږ محکمې ته ځري ولې موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی ده سر سر کوم نه لږه هر محکمې چې موږ دې پیسې لوي کار دې عجیب انګم لرما کار دې اسناد مې مکمل دي یو ضمانه ده ټول ما یبینې زه کومه کا ما شخلي لاس کاله 15 کاله چې موږ غوښتنه ده چې موږ بې لاسه موږ بې فوک والی صاحب ته وزر کوو د چوک چې موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس کار ته مناسب اجتماعي دی ولاتي پڅه موږ چې ورسو هغه چې دروازه د کول دي ولې اجازه خدای دې ماشه خدای دې حکومت دې کون دې ورندې دې بانک نو رغول هغه خدای دې دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړي او موږ ته ورغول یای چې تاسو نفر نه لري تاسو نمائنده نه کوي مختلفه باندې راکړي موږ نو نو ټوپک لرو نه ځکو تاسو لرو نه بل څه ورچې دې ته دروازه ورماته غیر قانوني کارم نشو دا دې راډیو افغانستان دې هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه دې راډیو دې خلکو غو پرګرام ته په کراتو کراتې ماوین دی ولې اجر کړی دا یغه وخت وادر اما یا چې وو بالکل دغه لسوالو ماشونه پاتې وسولې نه راقي
د انصاف پلټکه
د سره د خغلی معصوم د سند د معصوم رور سونځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینې میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
فعلا به میرو به که با ما پول آمده این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پول که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلاً چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو په هیږي بودیجه موږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو وریکړو ورینکړو او یې وځندو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې راليږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دی ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکه نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خوانی پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خو د څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم له مخې موږ کولی سو چې د پنځه نویم کال د تخصیص له مخې دا پیسې ورکړو، خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایښي هغه دا دی چې سیستم باید بایومیټریک سي، چې ستونزې تر ډیره هوارې سي، چې موږ وکولی سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي.
یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم. در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو واوریدله په دې لکه تاسو هم سوند لري لمخ سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو. زموږ د ټلیفون شمیره لزانه سره یاداش کړئ، د ټلیفون شمیره مو ده 0992 9 3 تر بل موزه اجمل تورمان پر وې وخت کې خدای سپارم خونه ولرې.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. تاسو د خوشی په هیله ده د دیونی را رسیدلی پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنۍ په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي. چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در ووروم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام ستون کې دستګاکي پرې شي دي. تر پیغامونو وروسته به هم د تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسي.
بلې سلام علیکم، زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. موږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی، نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د موږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه شي مشکلات ولکه همدا اوس شي روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي، مننه دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنگین ولسوالۍ یم، دلته دمدرالو څخه پنجوایي کې ماجر یم. دا زموږ ته هلمند ولې یو څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د بادشاه ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سپوږ کې زموږ بادشاه ول په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکټر عبدالله تور کړي کوم به تور کړي زموږ را اما مشرف غنی ته چې ورکړه را یې هم دغه ته ودرول. دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي. دمدرالو د برای ماښام صدر نن ماښینه په دې ګرش په ولسوالۍ کې جنگ شروع ده. مرګور نه نوڅېږي دي. موږ دغه خواهش کوو چې موږ ته د حکومت بیرته ځایونه ونیسي، بیرته موږ خپل ولسوالۍ را صدقه کې ګرځي کې او زیږي را ګرځي کې بیرته موږ خپل په حضور کې خپل پر ځایو باندې کښېنو. د یوې خوا د دغه د پاکستان څنګه حکومت راستراس کوي، د بلې خوا د طالبانه باندې کېږي. دا موږ څو کوم څو در څو به دا د بل په ولایتو کې د بل په دغو کې به جنګونه به موږ را باندې حال وي. موږ نه روښه دي د افسوس سره ژوند موږ ډېر د ستړیا په حالات کې. موږ به چا سره موږ د پښتنه کوي چې اول څه په موږ سره نه ګرځي ولې موږ سره وختاغه قدر کې دغه نه کوي. سبا د سلام د ټول د راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا زما پیغام دی وروره نشر کړم.
السلام علیکم و رحمت الله. زش حکمت د نزالی ول صالح من غوایت نزالی ول صالح دا پیغام ازادی رادیو ته پیرزم. هلمند په ولایت کې جګړه ډیر زور نیولې ده. د حکومت جنگ په واسطه نه دی پر وانو نه غورځي. کورو کې شته او کوشنیان باندې شهیدان یې تر اوسه پورې یو طالب هم نه دی باندې ستل. جګړه په واسطه نه پر پر پیښه ده. سیمور بل زول مسلمانان او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دښتو په لږ پرتو سیمو کې هیڅم نه ورته رسېدل. د پراته دي وسلام. زما پیغام دي ټول اورېدونکو حولونو وزګانو ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم دهیم من دو لحیت تگریش تو لسالی سخبر دو تکم تو دا بخواست لوری که تاسی چول در مر رغواری او چول مسلمانان پا دیبا انجام خبری که چی دا مسلمانان چون پا چکل گوی که دی چون پا جنجال که دی چون پا تکلیب که دی دا جنگون شروع دی دا خلق و کشتون پاعت دی دا غده خواست لابون و بارانون با اندران متکیه گرد و ختم کنید
بلی السلام علیکم محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه خبرم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو په غوښتنې ته سلام وایم پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي جګړه سخته جګړه روانه ده په ګریش کې جګړه روانه ده په مرچ کې جګړه روانه ده که چېرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت جدید توجه روانه ده دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي هلمند کی جھگڑا پر حقیقت ہے کچھ مرکزی حکومت جدید توجہ ہلمند ہونے کی داولات بل سکوت سر مخصی جرم ننا و سلام
د اوریدونکو پیغامونو خوم و اوریدل د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوه ویداو او شکایتونو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو را بولم
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي زمونږ قوتونه دي هلته د جګړې فشار شته دی مګر زمونږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي هلته هره شپه مونږ د شپې عملیات لرو د ورځې عملیات هم روان دي جدي کوم مشکل نشته دی نور د جګړې فشار دی مونږ جګړه تاییدوو هلته تابع د قوتونو کیږي لوی ګارنیزونونه جوړیږي اکمالات روان دي هلمند ته په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی جدي مشکل نشته دی مګر مونږ جګړه تاییدوو
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
مونږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاوره مونږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به هماغه سې غاښ ماتوونکی وي
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه ده شوی
تاسو وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تماما معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بلې وزیر صاحب د موسی کلا او نوزاد څخه کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو د هغې
بیرته قوتونه نه دي وتلي زمونږ موسی کلا کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کیږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کیږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کیږي
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پس سلامه چې د غزما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمین دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا باید زموږ ملکي خلکو مسجوب وي او د اورېدو ته پاملرنه وکړي باید د وطن خلک زیر نه کړي نو دا زما غوښتنه ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤولو څخه خبره کوم السلام علیکم چې پیغام نه شي
زما دا پیغام دی چې انډواله دغه حکومت دي دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وي دا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دي دغه اربکی نور بد کړي دي نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي حکومت به ټوله خلک او ټول ولس را ټول شي حکومت ته به دغه خپل واک ورکړي کرایت دی که حکومت دی ټول دغه تاوتریخوالی چې پیش کړي دي دا دغه خلکو پیش کړي دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وته چې دغه د دغه ثوره کې او یا په دغه پسې سر ملي او د تر حکومت لاندې نو که چیرې دا زما غوښتنه ده که چیرې ومنې شي خو ویده کنی و سلام خدای مات
بله السلام علیکم زه نور محمد دلارام ولسوالۍ خبرو کوم دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه را غورځوي نو هیله مو ده اشرف غني سره ده چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د یلمن ولایت مجید خبرې کوم د گریشته دشته. زما د حکومت د طالبانو صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري سره کښېنی، دا خلک مه شرموي، دا ولس مه شرموي، خپل جوړ وروغه سره وکړي، دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بداره کوي، نور خدمت نه لرو د خدای په امان.
اور السلام علیکم، روزگان ولایت چرچنو ولسوالی سے خبر سر کوم. جن تو مر دا حکومت اربکی دی دا اربکیان بھی کی سخت ظلم را سر کیے، کورونا مولی رشتن مولی وطن مولی دبی لا سن بول پجی کوای سن خپل کشت اور پلای سر اور دا کا مشتی غام باید لو مقامات اور سی وسلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې مونږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، خو اوړه یو خوا غوټه هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو مونږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي، په موږ باندې کور غوړي غنم دا شي ګران دي، لارې بندې موږ دا حکومت دا خو هیڅ چې موږ دا لارې ازادي کې ورځ موږ ته ګناه درایته ورځ ته ګناه بلې موږ دا خو هیڅ چې موږ دا لارې ازادي کې ورځ نشان ارزانې چې موږ دا حکومت خو هیڅ. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه فت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی، نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادوه ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم، نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی، نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي، نو موږ غنم کرلی دي، غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي تاک لګولي، نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو، نو دا غنم موږ وچ کو، موږ دا بچان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی، د ولیه پر سربان پر غاړه باندې دلدوزر یو ورستلې وو، دلدوزر والا بل ورځ دج باندې کړی وی، دلدوزر والا وشتلې وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو، نو برته کار پات سو، نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي و میراوان ته چې لازمي کانال راټرا الهکی. و سلام په احترام، ازادي راجوی زنده آباد.
سلام ونونی کې علم المانز محمد ظاهر اتل سر درې پون بډي کم لوګر ولایت ازر رسول چخه ورور رسول علمن خلک درته په نا کچ دند په کومو پری دی ما په رسول کې امن ده را سجا جازر حالو ګوره جازر سره کو ګوره کوې جازر دل په مزوم را راځي دا ازر کې سرک پوخ نستا د تایرو میدان پوخ نستا تایرو ګورځي دا چې شو ګورځي ته میدان درې دی تایرو په جګ کې راتینه چارڅو کې تایرو ده کې نه بیا په هغه خلک مې زه وو میدان نه لري دې تایرو میدان نه لري پوسټ سرک نه لري دا لازم ګلم کې حضرت خدمت چا کړای کوی و کړای پوسټ سرک سوتا پوه نه غوړ سرک سوتا لار خلاص دي دا د دوه تایرو را شام مسافر دی وجب وخت پورې هغه د ترپات سي تایر دا کی ورې جګدای نه سي لا خوش دي کومه چې لار دي خلک دا خیره ده چې ما غلو محمد اور سي والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د زید کندهار ولایت احمد شاه آباد شهر څخه خبرې کوم. دا چې په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکا یا یو شی جوړ کړي خو برکونه هم خراب کړي، نو حکومت هسې موږ دا هیله کوو چې کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، یو سلسل یو نیم نیم سل کسان به کار پکښې کوي، نو ټولو ته به نوکري نه کوي، د ماښام ګوله پکښې برابره شي. حکومت خو داسې لاس تر زنه ناست دی، دا ډاکټر سره هیڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک بچیش کې چش باندې کړی دا موږ چې راځي دې ته ورکړم ته هیڅ فائدہ نه راوړسول دا دی شرف له ته دا کړي چې څنګه له سره کې کړی دا شپ باندې یو نیم کال کې چې موږ خواص کوچ تاسو کښنی پافریکې جوړې کې ټول مسلمانان ته ویل له کار نو په هر ولایت کې د پافریکې جوړې کې چې ناکي پر موټرانو په کولګندانه او کوي پر پافریکو یو وخت چې خلک دواوي ته چې بس دا یو سوال دی د غری دواوي په ټول مسلمانان ته کوي والسلام.
السلام علیکم زه محب الله د زابل ولایت خک اخوانو سره په تاسو سره په تماس کې احترام دلتا دسکرو دیر مشکل دا حالا پلات که دسکرو دیر با مشکل را که دیر بسخت ترلا زکیجی پشکوش فودن تبا پلان که وطلا شنو که دایی چه مورا مقامان تا از نوش خبر مورا سوی سایس نراجو جارا منانا
زم محمد الله د بلوچستان د لرلای زخه خبره کوم ما د زابل په حق لباند دغه د شمو زو په ولسوالۍ کې دا پنځلس کاله کې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی نه مکتب شته نه روډ شته نه د چشن اوبه شته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي نو زما له علي صاحب د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده د دې شمولځو ولسوالۍ ته توجه زیاته کی
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مویم د خبرونې په پای کې د پیغام سپتونکو د اسکا شمیرې تر تلنو در سره ویل کې او بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه مشت زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه سره شریکې ریډیو هڅه کوي چې تاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږه ورسي تر بیا پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5